درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه تموسه اسمت څاروان هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو په دې پروګرام کې د افغانانو پر اقتصادي ستونزو بحث شوی دی مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري لمړی مرابولم د دې سات خبرونه ته په پروان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې درې تنه مړه شوي او یو ټپي دی په پروان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون ماښام د سیاګرد ولسوالۍ په 14مه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر له یو موټر سایکل سره ټکر شو د خبر پاڼې له مخې درې تنه چې پر موټر سایکل سپاره وو مړه شوي او د سراچه موټر چلوونکی ټپي شوی دی په افغانستان کې اکثره ترافیکی پیښې د لارو د خرابوالي د ترافیکی قوانینو د نه رعایت او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي د متحدو ایالاتونو د بندونو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنی د جمعې تر ورځې اسرائیل اردن عراق او پاکستان ته ته په سفر تللی و د په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د اړوند مسئلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته د دغه جګپوري امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په 4مه هم یو امریکایي پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د بهیر په اړه خبرې کړې وې پاکستان وای پرون شنبه تر 900 ډیر نور افغان کډوال په درې څلويشت لاریو کې افغانستان ته واستول د پاکستان سما ټلویزیون چې د ستنیدونکو کډوالو شمیر یې خبروي نن وویل لکه چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي له بلې خوا پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې یو افغان ماشوم چې په ډیران کې زاړه پلاستیک او نور شیان ټولول وژل شوی دی د کراچۍ د سورجانی مینې پولیس وایي چې وژل شوی ماشوم شهزاد ګل نومېده او 15 کلن و د پولیسو په وینا دا ماشوم د جمعې په ورځ د خزلو پر سر په شخړه کې وژل شوی دی د پاکستان پوز وای 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نشټ کې وشل شوې دي د پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې لمخي سرتیری پرون شنبه د کیچ ولسوالۍ په بولنده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوزیانو د نقلیه وسیلې په لار کې چاودیدونکي مواد وچاودول او په نتیجه کې د دوړو خو ترمنځ شدید نښته وشوه پوز وای چې په دې نشته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوی دي د پاکستان بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونه په ورستیو کې لا ډیر نارامه شوی دي په بلوچستان کې اکثره بریدونه بلوچ بلتون غشتون کې کوي خو په خیبر پښتونخوا کې بیا ټي ټي پی ډیره فعال ده د اسرائیل او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یک شنبه سل ورځې پوره شوې حماس د امریکا او اروپای اتحادیې له لوري ترهګره ډره ډله شمیرل کیږي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي د هند حکومت نن شنبه وویل چې د بندونو چارو وزیر په دوه ورځني سفر تهران ته ځي تاکل شویره چې جی شنکر سبا یک شنبه ایران ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره پر دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبري وکوي د هند بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په سور سمندرګي کې د امنیتي وضعیت په تیره بیا پر سوداګری بیړیو د حوثیانو د حملو په اړه خبري کړې وې د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریه او عراق په شمال کې پر کورد وسلوالو 15 هوایی بریدونه کړی دي دغه وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په دغه بریدونو کې څو تنه کورد وسلوال وژل شوي او د هغو پناه ځایونه او وسله کوټونه ویجاړ شوي دي او د جنوبی کوریا پوز وای پیونګ یانګ نن یو لرواټنه توګه دی وشتل د جنوبی کوریا د لوی درسیز دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي کوریا له لوري دا توغندای د ختی سمندرګي لورته توغول شوی دی
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنج شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او دې وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبان حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی او ادعای کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوی دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په تیره بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی دا حمله درنو میلمنو وپښتو. په افغانستان کې د پانګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پایته نه دي رسیدلي، د پانګونې لپاره څومره لار هواره ده؟ زه اسمت ساروان یم او زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې پترس کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پښتنه لري ورڅخه وی کی او که نظرم لري نظرم ورسره شریکولی شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کسیزې کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ته سلام تاسو ته، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګه فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي دی او هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي دی او هیواد اقتصادي کسر د تحلیل بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي دی او هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي دی او هیواد وارداتو ته. کله افغانستان په کچه تحلیل کړو، کایو پینځه کیسه کورنۍ ولرو، اکثریت نسبی اقتصادي ثبات لري او اقلیت متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بل خصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ اولاسه او ګریوان دي.
یعنی تلاش سپتاسی اغا راپورون ردوی چه ملگر ملتون او بیلا بیلی اداری وای چه پا افغانستان که میلیونون خلق که یه وقت دوری ور ورسی شی دوم وقت پا بارا که فکر که چه چنگ بی پیدا که بی او تاسی بپا دی خبرو که ول چه اکثر دی اکثریت خلقو تصاد ثبات لری
با پا دی خاطر و پا دی دلیل ردوی ساروان سپ چه اغا کمی دقیق معلومات و احسایه چې به دوی واخلي هغه نه اخلي او د فشارو او د اظهارو د مخفیفولو دپاره داسې خپرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې پاره لري.
صحیح ډیر زیاته مننه کوروادن تلار صاحب. استاد فاروقی ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ له ښاغلي تلار صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډیره مننه اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه ونی کی باندې کوم دا باندې نه کوي تاسو له دې دعوت نه زه فکر کوم چې باید لکه په واقعیتو باندې زیر شو. فکر واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا سرویس تو اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنگو د بدمرغیو له لحاظ او د دې عامل په اساس باندې ډېر تکدلی او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وي متاسفانه په جنگ او په بدبختیو په بدمرغیو او په زایاتو سره تباه شو. په دې اخرو دوه کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم ستړنګړی شو. په دې چې 2000 کال نشي تاسو راونی سي چې دا د کورونا وبا راغی د افغانستان د تولید کچه راټیټه شوه پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او د غو د وتلو چې یو ډېر عمده منبد اقتصادي و افغانستان خلک لغې نه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه لمنځه لاړ چې دغه په کال کې تقریبا په حدود لس میلیارد ډالره کېده هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې راکمه شوه چې د افغانستان تقریبا نیمایی کارمندان چې په دولت کې کار کاوه چې په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په نورو اداراتو کې د اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره وزګار شو او هغه منبع تولید یا منبع عاید چې د دې ولس او د کارګرو په وسیله باندې تضمینیږي هغه متاسفانه ډیر سره تیته شو. په دې خاطر ډیر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځي چې افغانستان د دې تولید نه خالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل بوس کې دای شي په حدود 12 میلیارد تخمین کې دای شي او دا معنا دا دی چې افغانستان عمومي اقتصادي په مجموع کې هغه تولید نه خالص ملي چې افغانستان ولسونه تولیدي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا دا دی چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی مګر تولیدات او کچه 50% را کم شوی او د عواید منابع را کم شوی دي. په دې خاطر کدغه احصایه د ملل متحد یادې نورو براجیو بنګلی مراجیو په دې خاطر چې دوی شاید داخلي افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د اداري د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکي. آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود او کدي نفوس او سرشمیرنی وګوري ک نور محاسبات وګوري اکثرا تخمین پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي مګر واقعیت دا دی چې په دغه عوامل شما یو تعداد وښه مراله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولات ارزښت متاسفانه ډیر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کړئ مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسې د جمهوریت دورې هم په یاد لرئ چې تقریبا هلته هم 50% نفوس د افغانستان د فقر د خط لاندې ژوند کوو. اوس هغه تقریبا یو نیم برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو له لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان اوزي په پاسپورت باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه وادو ته ګوندیانو ته وتل او نور پای وادو ته وتل د لپاره چې متاسفانه کار زمینی نشته. او په عین حال کې د سیاسي ثبات نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او هغه داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه کوي چې هغه د ولست لپاره د کار زمینی ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دولت ونیږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر چې فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سرتیر په دې چې بل لري نه په دا اخیستل کېږي او ډېر به دقیق نه وي مگر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډېره مننه. سلامت اوسه فاروقي صاحب. ډاکټر صاحب احمد زای، تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربیره په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډېره سخته وچکالی ده. لبلې خوا یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده، کوکنار او تریاک، او هغه هم تقریبا لاسه ورکړي دي. او دې ترڅنګ یو بل شیم چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کال په مخکې سره مقایسه کې ډیر کم شوي دي. خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خډیر مننه او خپل سلامونه احترام د درنو ملمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقي صاحب چې ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده، متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کارونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان گزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیر وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتل، بیا هم په احصایه باندې صحیح کارونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همدارس نړیوال بانک هم تخمینی ارقام به یو راټول اول. نو وسم دا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشه چې د نن د پساحه کې هغه دی یو خبره وکړه او فارخي چې بل خبره وکړه، نو دا هم د دې صحیح چې رښتیا رښتینی صحیح نشته وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کیږي.
په هر حال غنای دعوت سره اما استاد یو شایده چې د خلکو له شکایتونو د خلکو له تیشتو د خلکو له ژوند ډیر څه سړی پویشي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي، هغه څوک چې پرونه درې وخت ډوډۍ درلو د وسه نه لري دا شان خو واضح دي ښکارا دینو.
بله بله هم د خبره ته ضرورت لمه. نو له خلکو څخه سړی پوښتنه وکړي او لا عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت خنه د اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد رشد باز کړی چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همدارس مالی سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور دا قرضې دي او همدارس نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته دا د منی سرکولیشن وایي، د پیسو چلښت وایي، دا چلښت ډېر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي سرغی کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي نو بیا تولید هم کمیږي او همدارس د اقتصاد ورځ پر ورځ خرابېږي، د فی سر عاید راکمېږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي، دا حد ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته که موږ ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همداراز د لویو اقتصادي پروژو شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهته افغانستان بهترین حالت کې موقعیت لري او هغه دا چې موږ ډیفلیشن لرو یعنی انفلیشن نه وتلی وي ډیفلیشن تر ډیفلیشن تر غری او دا ډیفلیشن حالت یو ډیر ښه حالت وي چې دی وخت حکومت مداخلت وکړي پیسې چاپ کړي او بیل اوټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي لکه مثلا بانکونو مشکلات لري بانکونو کې خلکو پیسې بندې نو حکومت افغاني چاپ کړي خلکو بانکونو ته ورکړي ترڅو خلکو ته ورکړي مثلا پوزرا وزرا او شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري خالي حکومت باندې او هغه میراث وس اسلامي امارت ته پاتې شوی دی نو باید پیسې چاپ کړي د شرکتونو ته ورکړي شرکتونه بیا خو دريږي همدارس لوی نور
فکر نکوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري ترڅو چې دنیای پر رسمیت ونه پیژني دوی کولای شي دا کار وکړي البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه په خوښ شي ول
زه فکر کوم چې دا هغه پیسې چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلې لکه چې عام یو عام هغه دا فکر ده چې دا ولا رسمیت نه هیڅ نو ستاسو پیسې نه چاپي دا پیسې وس خپل حکومت هم کولای شي د اشرف غنی صاحب په وخت کې په د سکوکو په باندې په بازار کې مالیه کې کوم اورګان دا دغه باندې کار وسو بانکي ځانګړي ډیر پیسې په لګولې ډیر حتی پورې مسؤلیت یې خوندې ده په هغه باندې وس کار وسو او د سکوکو په باندې جوړ شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړي شي لکه وس بانکي ځانګړي او نور نړیوال کاڅې پر اخته بانک اسلامي پر اخته بانک دوی ډېر نیمګړې پروژې پاتې دي هغه وس نش کولای شي اته هغه خلک چې دوی کنټراکټرانو یا قراردادیانو غوته پیسې وي او حکومت سره هم دا شی نهسته نو تیر ورځ چې وزارت مالیه د اعلان وکړ موږ ډېر خوشاله شو چې کله یو د اعلان وکړ چې موږ غواړو چې د اشرف غنی د وخت یا د جمهوریت د دوران چې کوم قراردادیان دي غو پیسې ورکړو دا یو ډېر ښه اقدام ده اصل مهم شی دا وی چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي په دغه باندې باید کار وشي چې کله باور نه وي څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي څوک پانګونه نه کوي څوک زړه نه ښه کوي کار ته نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې رسته اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم او همدارس باید حکومت پد کوشش وکړي چې د سکوکو یا د باندونو بازار رامند کی رامست کی کیپیټل مارکیټ هم وځي تر اولی دا دنیا سره کوم په مخللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک سره چا همکاري کړي یا په مخللې بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره نه لکه مازه بیل اوټ تر ویلې کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شان باید جوړ شي بلغه باندې کار وشي ځکه افغانستان دغه مشکلات وږي تر څو موږ داسې احتیاجي تر څو بمبل تلاشي ولای د افغانستان په ځینو دره کلن تاریخ لري او متاسفانه په ځینو دره کالو کې موږ هغه ډوړې ته بیا هاریان پاتې دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطې پالیسۍ وي حکومتونو اکثره په لاسو لار روان وو غو دي دل سوزي نه کول اړې په ملت نه سوزي د اوس وقار ده دل سوزي چې به د ملت نه وصول شي تر څو په دې راه کې تعالی شي
bale
تاسو ډیر اقدامات وکول شم چې یو لیست تاسو د کوم کمالي یو لیست د سره د افغانستان اقتصاد جوړول شي او د مشکلات
په دې د خبرونه په دوام کې به په دې خبرې کو ماول شي په حل لارو به هم خبرې کو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتر شي د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتر شي تلاش سب طالبانو مالی ډیر لوري کړی دي د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډېرې پیسې ورڅخه غواړي فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره د لوړو بالیو هم راسته کړي ده استاد تلاش
کوم چې هر هواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپل ورتیاو په اساس باندې جوړ کړي د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسې دو کینځنیوی یا نیوی فیصد بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنوي مالی سرچینو نه تامین کیدله نو ټکس مالیات په خلکو په کسبه کارانو په متوسطو په لوړو او همدارنګ په نورو هیغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي او فکرې هم نو او همدارنګ ضرورت نه احساسې دی اما اوس چې ضرورت احساسې وي زه فکر کوم چې اکثریت
لیکن خبره ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده. ټوله دنیا کې دولتونه په مالیو چلیږي، لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي، فقر بیخي ډیر زیات وي، کار نه وي، روزګار نه وي، لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل، په هغه هیواد کې چې ثبات نه وي، استحکام نه وي، هلته خلک پانګونې ته زړه نه شي کوي. په داسې حالت کې بیا فکر نه کوئ چې لوړې مالیې په خلکو زیاتی دی؟
مګر بل بحث به داخلي شو چې دا کار څوک کوي ولې کوي. که دې بحث ته ورسو چې دا څوک کوي ولې کوي، دا خو بیا د اقتصاد تاریخ سره په ټکر کې ده. ګوري، اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري، او تعریف یې مشترک المنافع هیوادونه دي. نو کله چې مرز نه لري، د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبې کیږي، څوک یې کوي؟ دغه سوال ما ته ځواب کوي. یوه مسله، دومه مسله، افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره عواید او مالیات وضع کړي. نو فکر کوم که اون مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع سوي دي، دا به دومره سنګین نه وي چې څوک یې پرداخت ونسي کولای. د کراچۍ د سړک، د کراچۍ نه راخلم، د موبایل په عمده فروشي مواردو باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره عواید او وعلیکم او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وضع سوي دي. نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي، او هم به دومره زیات سنگین نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویلي دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویلی دي چې زه مجبوره شویم بیخي دکان بند کړم، ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي، ګټه راته نه پاته کیږي. داسې خلک هم شته، ټول نه یادوم، ځینې داسې شته.
به هغه کسانی چې پخوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوښی دی،
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کړي.
تاسو خصوصي سکتور نه پوښتنه وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې زموږ بلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، او د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زای. یو اوریدونکو له روز سره پیښنه
مننه سروان صاحب، دلته څنګه ډیر دي خلک؟ ډیر بیکاره دي.
خلک بیکاره دي، یعنی څومره خلک بیکاره دي؟ دا اوس بیکاری خو همیشه وی، لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکاره دي او که څنګه؟
هو همداسې ده، پخوا خو د شهرو د بیکاره وسه سره د موګو چې خلک دي سره خلک سره د ډیر څنګه دي چې ګدان بیکاره دي.
ولی دلیل چی ده؟ دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده؟ چی شیده چه خلک وزگاره دی و وضع خرابه ده؟
بله، ده سراو ده خوچی بیکار رسید، هم ده وچکالی ده.
ور بشو استاد فاروقی ته. استاد، تاسی چوایست پا دیاره دی آوریدون که خبری مواوری ده چی وی؟ وچکالی هم ډیر تاثیر کړی دی. موږ ته داسې خبرونه او راپورونه لرو چې د ځینو ولایتونو ځینې خلک مجبوره شوي دي چې خپلې مینې مطلقاً پریږدي، ځکه چې نور اوبه په یو نیم سل متری کې هم نه راوځي له ځمکې، او له بلې خوا بارانونه نشته. او زمنن که په دې اړه نظر څرګند کړي چې د کوکنارو په کښت باندې بندیز به څومره تاثیر کړی وي.
په یقین زه د دوسر موافقم، د څو کال سر په سر متاسفانه ورختونه نسته. وچکالی بیا څلوېښت فیصد جی ډی پی په زراعتي تولیداتو باندې متکی دی، او معنا دا ده که چېرته اوبه نه وي، او مخصوصا زموږ دا کلنۍ اوبه همدغه د ورختونو له لارې راځي، او د هغې په وسیله باندې د کښت او د زراعت تولیدات عملي کیږي، او دا د جی ډی پی یو لوی او عمده برخه ده چې متاسفانه د دغه عامل په وسیله باندې تهدید شوی. له بلې خوا هم تاسو وګورئ، ما مخکې خپل برایجو کې اشاره ورته وکړه، تاسو د افغانستان پخوانی انکشافي بودجې وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعونه تمویل کېده، په کال کې تقریبا 3.4 میلیارد ډالر په پروژو باندې لګېده، او دا خپل په جی ڈی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر او عملا دا د اوایدو ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر او محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلکو کمو خلکو لپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه دغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایل او خبرې دي چې هغه هم مخکې چې موږ دوست جناب تلاش ته اشاره وکړه، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفاده سره خپل دی دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره دغه نه استفاده کوي. چې دا واضح دی مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري. اروپایي وادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو لا وایدونه مالیه اخلي، امریکا او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعض وادونه ممکن نور هم تغینه زیاته وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خو حکومت د خپل دی عامه بودجه لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته د دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کی. دا مشکل دا دی چې د توس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. پاسې پیګه چې دا انتقالات دي بانکي او انتقالات دي سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالی او چتو چې د موږ د مالی کچه د موږ د همسایګانو او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایدار دکاندار بیا زړه نه کوي. په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه لکه چې په نورو مملکتو د خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې ډیر هوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې دغه
بله د امدی کال کې فاروقي صاحب ایران مثلا اعلان وکړ په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خوره کې افغانانو کړې ده په دې ورستیو دوه کلونو کې.
دقیق تاسو مخکې لغه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډیر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هیواد هغه څه وایي ده جزات مالی سیاستونه وړاندې کړي او افغانان اکثرا ووتل دي او کور دي اخیستلو دي او عادي بزنس ایجاده ولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه، پنځه کسه، لس کسه کارګران استخدام کړي دي پروژې په ایجاده ولو سره دوی لپاره ډېر د مافیاتونو د مالیات ورکړي او نور تشویقي مسایل وړاندې کړي. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیرته مالیه او چتایی خطر دیدی موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي نه تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخیل وطن تختی او کنه کی. نو د دولت نیازمنده یا د پبلک بجټ منابع بل کومه تامینی اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن لري او سل یو نیم سل میلیون ډالر شي چې هغه هم ډیر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندې درخواله لپاره. په دې خاطر ډیر یو لوی معزلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډیر دقیق محاسبات پکار دی چې لوی خو دغه مالیات اوس اداره طالبانو یا خلک ولست نه یا دکاندارانو نه دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه بیر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستهلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستهلکو مرستې ستاسو ویلې چې اقتصادي امکانات دي ولس ډیر محدود شوی، عواید ډیر محدود دي او 30% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس او مالیه زیاتره وخت دي او دکاندار ته خصوصا کیږي دکاندار په مستهلک باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د توزیع او د محصولاتو قیمتونه لوړی بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي او مستهلک پرې کوي چې دا یو غیر اصولي حرکت د اقتصاد کې د ټول اقتصاددانانو یا د ټول سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستهلک باید صدمه ونه ویني مستهلک ټول نفوس دی او هواد دی، په دې خاطر د ټول منافع امداد دی چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کې چې مستهلک صدمه وویني بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګۍ او همدغه بدبختۍ نور هم زیاتېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسې، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې. بعد جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغه ته اوسېږم اساروان صاحب محترمه، په دې ننګرهار کې د څه ورځ راغله ده چې هغه نړیوال وای چې یو روپی ډالر مصرف لري. خو زه درته پوه شي، دا درته په ثبوت وایم، که د یو روپی یو سیم څوک مصرف وسه نه لري، نن په دې ننګرهار کې پوه شي دا خلک بېخي در په دره خاورې په سر پوه شي، ویل مونږ د شپې ته چې شی نه لرو، یو روپی هم نه دي ګټلي، کاروبار نشته. خدای باور وکړه ساروان صاحب محترمه، چې یو روپۍ وایي مونږ کار کړی نه دی ننګرهاریان، وایي دا د ننګرهار نه درته وایم، کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دوکان کې به هم پوه شي، 1500 روپۍ به لیکله، ټول په دوکان کې به 2000 روپو سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله 1500 افغانۍ، او جمهوریت کې به څو واخیستله 450 روپۍ پوه شي. زه خپله مې دوکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې، پوه شي نو درې سوه څلور سوه 1500 روپۍ پورې به دوکان به غټ دوکان به شپږ سوه اووه سوه به و. او دا ولکه دوکان کلی کې ده، خیمه کلی کې، د بازار نه، د ښار درته نه وایم، د با کلی کې 300 200 به د کوچنی دوکان به و، د غټ دوکان به پوه شي 1500 1500 دغسې به اوس. دا خلک چې دي پوه شي 1500 1300 روپۍ اخلي، ډېر خلکو دوکانونه پرېښدل، لاړل پوه شي اوزګار ګرځي، وایي دا خو چې شی نه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځای کې مخکې به مې چې 15 پاکټه لوګانه ما اچوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې و دانې چرګوري کته کړي دي، ولاکه مې دانه خرڅ کړی یو، همدا اوس کور ته راغللم. نو پوه شي کاروبار نشته، خلک نه اخلي، نو مونږ مار خو نه وي چې خاورې وخورو. دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو خلک اردو ته به تلله، پولیس ته به تلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بیخي نه ځوانانې نیسي، ټول مهاجرین. بعض ځوانانو تښتېدل پاکستان ته، بیرته لاړل، کورونه دلته پرېښدله، لاړل وتښتېدل، پوجې خور مور ښځه ټول هم دلته وتښتېدل، بیرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه افغانه،
خوشاله اوس،
کور بدن، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم دی، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سلامونه. نیکې رحمت رحیم ملایم د ننګرهار ولایت د سرود ولسوالۍ څخه.
شه صاحب مهرباني.
مشکور زیات دي، مشکلات د شي زیات دي. منګه د تیر نظام کارکونکي وو، او پهلن چې نظام د رنګې دو سره مخ شو راغلی، او قرار غورو ناس یو درې ځلې څلور ځلې ایران ته لاړم، او یو ځلې ترکیه ته. کارونه نشته، دا قدر ته وایم چې داسې خلک شته دي، دا اوس هم په دې ساحو کې چې د 15 ورځو 4 ورځو راهیسې په نهاره دي. کومکونه راځي د ډبلیو پی د خوانه، دلته نمونه لیکي، بیا ملکان ځي، دوه نفره درې نفره مجاهدین ورشتري، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو، سلامت اوسئ. اوس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خو د اوریدونکو خبرې واورېدې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، او تر ټولو زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسې مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً تاسې وګورئ چې پنجونه شوانځي بند کړي دي، لیسې بندې کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، ښځې حتی حمام او آرایشګاه ته نه پرېږدي. دغه ټول تاسې بهتره پوهېږئ چې له اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځی ممکن لسکونو کسانو نورو ته کار پیدا کړي، شاوخوا دوکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاس فروشانو کار جوړ شي، د ډېرو نورو کار جوړ شي. دا دغه ټولو فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لای هم کوي؟
بلې سروان صاحب، دا خو ټپی خبره ده چې د بشري قوه او یو له اقتصادي عواملو څخه او عوامل تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 50% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې اغیزه کوي، په فامیل باندې اغیزه کوي. نو په همدې لحاظ اقتصاد موږ ورځ په ورځ خرابیږي او د خرابي خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلي چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همدار پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودی په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په وخت کې ما په کار کړی وو او بیا هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، خو بیا متاسفانه بیا پاتې شو، هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي چې اسلام کې متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه کې لارې مورته خلاصوي. نو که سودي بند کړی داسې
خو د انجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه کړه.
نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي او د خلکو لپاره یو سرمایه د تاسو وګورو، دا دوه لیدین کو دوه دوه ورځې کو چې ته ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی ترته، او دا د ډیرو خلکو نمائندگی هم داسې کوي چې رښتیا ډیر خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور او پلار او اولاد. نو که چیرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه بچې واخلي. که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته د تشویق نه کوم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته بچې راوړي، زه بچې ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته پکار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې خو ته مونږ ګورو چې ما وچکالی ده، او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خوا ته دا لکه مالیاتو چې تاسو ویلي چې مالیات په زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي. نو خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی، دغسې نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي چې خلک ګرته اقتصاد راوغوړي، همدغه یې لټول نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې تر دې چې تلاش صاحب ته ورشو، یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو؟
سروان صاحب تاسو سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان.
مهرباني کوی همدرد صاحب،
د ما خو دغه نظر د سروان صاحب حالات خو بیخی دی اندیخنی ولد دی کنه، دی ولسی خلکو کنه، دی غریب دی تباکی خصوصا لکن دی یتیمان و مایوبینو مثال خبر مرستیم کنی دی تاست تا بختر معلومه دا. او نو زد دقا لندو که وایم اسی باید دی حالات سروان سی بدلول ورکول سی گورا که چیر تا مثال دیو سره کور جوڑی او پیسی حکمت که بندی کنه، ول تا دی تا پیسی بانگ نه ورکول کی کنو آخ سره کور نه جوڑی، نو مزدور به چیرته کار وکړي؟ مثال خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي، نو ملک شهره نه وړي، تی وي نه شي، مثال خبرې کاروبار به له کومه شي؟ دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي، او هر څوک اطمینانی شي چې یار افغانستان یو خپل وطن دا بل پکې هر سستن مثال خبرې خپل شرعي او اصولي او اساسي حقونه براته ملایږي. نو دغه دې کار مخنی ولې دا سروان ته کینی غریبی خود نه دا سی هغه سروي ټیمونه دي دا کلو تراکلې نسی دا مجبور مکلفه دي سدا چیرته په یو خط ځای کې هغه دې کلی مشر راو غواړي سی وروره نور ته خپل ایمان دي سر یار چا تذکيري راوړي خو کله غټ د زی واته کسان لیکم دا دې مونږ خپل سترګو لیدل حال د مطلب کراسي ا دې سروي ټیم نو مثال خبره پی بیاو بد غوبل شروع سی هغه کاروبار نه ورته جوړه تور کی مثال خبره هغه کې به مستحب ډالر سړی چغي وایي نو باید بدلون ورکول سی ساروان سی باید ټول په دې غور وکړي
همدر صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې گزاره کوي؟
ساروان صاحب گزاره خو یې پینه کیږي خود سی کیږي کنه سی مطلب د تعلق تکیا ورکول کیږي د تعلق د سره د لږ هغه اقتصاد یا کوم مثال د خپل نن ځان ته تیار کړی هغه مطلب کوي چې دا په یو مشکل کې وخري دوه نه مرسته کوي چې او ډیر خلک دې مستفید دي کوم د غیمن په کلی کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګوري خلک کې چې انصاف وشي هر چا ته رسیږي هغه انجینران هم خپل دا وایي چې دی کې داسې نه داسې صرف معیوب او کونډه حق لري صحیح هغه اولویت لري نور مونږ ته وایي معلومات شته چې خلکار دي هر کور کې ځوانان شته دا اوس د ما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ سو کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال خبرې دوه سوه نفره ورکوی سم خو دا د بېکارۍ نه کېږي او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغان افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت ده چې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو 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 ملی ملی سوچ
باید پر کار واچول چې د ستونزې ته نه اوسي. ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان. وربشو ملمنو ته لمړی استاد تلاش د همدر صاحب نوري خبرې پر حال د چې دی وای چې باید بانکونه که څوک پیسې ملري په بانک نه ورکوي چې بانک ورنه کې دی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړيږي بهتره شي؟
سروان صاحب کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولیس سیاست ده په هیو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګیدلی وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نشي او بهرني اسعار هم قاچاق سي نو خو اقتصاد خپل په خپل جوړي.
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی ویل چې په افغانستان کې پیسې کم دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یو لاره ده چې پیسې زیاتې کی او دوی به هم هغه دي بانکونو کې چې دي پیسو ستونزه لري کمبوت لري هغه به حل شي.
ګوري کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو ترمنځ باید بیډینګ وسی د اوتلبي وسی بازار کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د مشتي ذخایر څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دومه مسله ده چاپی بیا دریمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوی ده کنه
اراده چې شو و اراده ولې نه ده شول سوی دا کومي پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ سوی وي او د امارات په وخت کې داخل دي جغرافیا سوالې هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوی پیسې چې نسبتا تر 50% یا 70% روغی دي هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي او کچیرته زیاتې ارزه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولي سیاست لپاره ولګي چې دغه سرنوشت هم نه ده معلوم نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعزیرات وزه سي بله لار نه وینم دا رقم تعزیرات وځي چې ذخایر که هغه د باندې نه راځي پیسې او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کمې فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه ده ته فرار د نقدو پیسو یا فرار د نقدو پیسو د یو نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده د پاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډیر لوړی شي او د لوړېدا سره په زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي، دا زه فکر کوم چې ډېر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او
د ټولې. اما تاسو د لوڅل موضوع قسم خارجوي، بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنی سي، طالبانو ته البته افغانستان ته نه، چې ولې مو په شاسو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي، دا خبره بیا ډیره وشتي شي، بیا اصلي بحث وځو. وربشو استاد فاروقی ته، استاد ستاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو استمې پیړۍ لپاره یو استمې پیړۍ سیاستونه په کار دي، مخصوصا په اقتصادي نظام کې، په دغه موجود حالت کې چې موږ د ادارا هغه نه لري، سوې دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانین نه دي موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي هغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې د مخکیم استاد تلاش ویلي چې باید کنګل شوي پیسې راغه شي، دا ستونزې د هغه راځي چې نور تعزیرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده د لمنځه لاړ شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات رفع شي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود وي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانین چې هغه هم د وقتونو د یوستمه پیړۍ پر اساس باندې وي هغه تامین نشي، هغه تر هم نشي، هغه د پر اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبرو باندې شتانه موږ مالیات وځ کوو، هغه مالیات فیصدي ورس فورس اوچت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجوده هغه واخلو دي لپاره چې د ملي بودجه یا عامه بودجه دولتي بودجه مو څه تمویل کو، په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع دی افغانستان چې فعلا موجود دی، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د غیر اوایدونه حکومت استفاده کوي، یا هم دي ما هغه د زراعت تولیداتو چې متاسفانه د درې برخو کې ډیر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو دغه مشکلات درته کې دوه لپاره د ما په نظر اساسي بحث امدا دی چې حکومت باید د قانون جوړ کړي، د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینی ایجاد کړي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید د فرصتونو ویني، نه تنها افغانان بلکې خارجیان وو هڅول شي چې هغه پانګوان پانګونه وکړي. نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پانګونه کوي، یا ایران کې کوي، یا پاکستان کې کوي، یا ترکیه کې کوي، یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه کاری کوي، باید دنه افغانستان ته راشي. نو که تر هغه چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات ته نور هوادو سره تضمین نشي، دلته استاد پیګه چې د افغانستان متاسفانه اقتصادي اوبه چې په نړۍ اقتصادي سازمانونو سره موجود ده، ټول ته تعلیق کړي، اوس IMF یا ورلد بانک یا د نور بانکونو په نړۍ یا نور ساختارونه اقتصادي جهانی متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي. نو دا چې دا تعاملات موجود نشي، نه سرمایه انتقال کېدای شي، نه سرمایه راتلای شي، نه سرمایه گذاری کېدای شي، دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي، او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین لپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت لپاره دا مصارف مجبور ده چې په دغه سطحې وساتي، نو د هغې د تمویل لپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي نو دا مجبور دی چې دا بوج په خلکو باندې په ولس باندې په مستحقینو باندې واچوي، همغه دی چې فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي، متاسفانه کچه دی همدغه فیصدیان چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ پوره زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسو دغه مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرین په یاد چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونو وو چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي، مګر خطر د دې موجود دی چې دا له نظام سره مواجه شي، اولته بیا څوک جوړول نه شي او دا بیا دغه د ازرارو او د خطراتو مخنیوي هم څوک نشي کولای.
په دې
خاطر د ما خلاصه بیا ما تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد، تر هغه چې قانونمند نه شي او د اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نشي او تضمین نشي، متاسفانه ځکه نه کوم چې انور او امر چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي زبري او عادي شرایط کې زور سره موافق کوم چې په عادي حالت کې چې قانون موجود دی دا کار کېدای شي، اگر هغه چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کار نه وشي،
په
کوم سیاست باندې، په کوم پالیسی باندې، متاسفانه یو نه دی روښانه او هیڅ څوک نه دی اوس خپل د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه دی چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي، د دې عامل باندې کوم خاص څه وي، دا عامل یا دلیل د اداري لخوا نه دی را شوی چې ولې دا افغاني دسي دا ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د پولیس سیاست هغه ډیرو خانه او بانک مرکزی خپل صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نخ دی افغاني او ډالر د هغه لپاره ساتلې او په مغه شکل باندې اداره کاوه تر یو وخت پورې چې مغه بانک مرکزی په مارکیټ
کې
خلاصه او افغاني په مغه یو محدود حدود باندې ساتله، نو هڅه پالیسی ډیر روښانه و، سرمایه گذارم په دې باندې پیده، خارجیان هم پیده، ورلد بانک او آی ایم ایف دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي.
ډیر مننه استاد فاروقی.
یو روښانه او روښانه پالیسی باید دولت او د اقتصادي سکتور لپاره باید راشي.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان استاد احمدزی، که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې ترڅو قوانین نوي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي، مهرباني په دې سربیره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي. یو خلک افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي او زر تر زره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان او پارلمان کې لانجې وي، جنجالونه وو، سیاسي ملحوظات وو. اوس خو یو کس ته په کندهار کې ناستو بس هغه ته وړاندې کوي، هغه یې منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر زره جوړ شي. او همدارس ملټول مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ څاروان صاحب چې باندې باندې مستقل بحث جوړ کړئ چې بیل اوټ وشي. بیل اوټ نه علاوه نور کلار زنه وینه په افغانستان د اقتصاد ډیر خراب حالت روان ده، حالت نه ده. اوس په کار ده لکه وځل غوړخي صاحب چې ویل چې وچ خالی ده. همداسې زمونږ تاسو په افغانستان جی ډی پی 30% زراعت د افغانستان اچیا فیصد خلک په زراعت اخته دي، نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکو او دغه هم داسې ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت موږ ورو په ورو له لاسه ورکو، نو افغانستان به نور بد حالت ته
لاړ. ډېر زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسې، نور وخت نه دی پاته. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره ډیره مننه. لته سی اوریدونکو هم منندوی.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلیم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګې رادیوی ډرامه د ازادۍ رادیو په لند سپونو نسیویش او پنځویش مترو دوشنبه د سهار لښ پګنی مترو بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.